라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیت 15 بجې شوې. نن سه شنبه د لیندې یا قوس ومه او د نومبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوه مخالفه ډله ادعا کوي چې تیر ماښام په کابل کې په دوو حملو کې و طالبان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په دوو جلا بیانونو کې ویلي دي چې لومړۍ حمله یې د ښار په نهمه ناحیه کې د هوایي ډګر پر واټ د طالبانو پر یوه پوسته وکړه چې په ترڅ کې یې درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نوموړې ډلې په خپل دوهم بیان کې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په اړونده سلیم کاروان څلور لاره کې د طالبانو د تلاشۍ پر پوستا د وسلوال برید ادعا کړې چې هلته یې هم د دوی پټکو څلور طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. خپلواکو سرچینو دا ادعاوې نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه جبهه وخت نا وخت په کابل کې د ورته بریدونو ادعا کوي خو د طالبانو چارواکي دا بریدونه نه تاییدوي. قرغزستان وای ډیر جربه د هرات ولایت د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د هیواد بشری مرستې افغانستان ته واستول شي. اکی پریس وی پانه د قرغزستان د بیړنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وای د امرستې د ولسمشر صدیر جبارف په لارښوونه استول کیږي او وړه بوره نباتي غوړي بسترې کمپلې او د اړتیا وړ نور شیان پکې دي. په هرات ولایت کې د اکتوبر په ومه یوې سخت زلزلې چې شدت یې درختر په کچه 6.3 درجې وو نږدې 1500 کسانو وژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په داسې حال کې چې ژمي ته یوازې څو اونۍ پاتې دي دا ویره شته چې د دې زلزلې له کبله بې کوره شوي خلک له یوه بشري ناورین سره مخامخ شي. خبرونه له ازادي راډیو ناوري. اسرائیل او حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني په غزه کې اوربند د دو نور ورځو لپاره وغځوه څو وکولی شي چې نور یرغمل او بندیان تبادله کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی دی چې ورسره دا هیلې هم ټوکېدلې چې ښایي د غزې په خونړۍ جګړه کې د اوږدې مودې په مخه اوربند وشي او نور اسرائیلي یرغمل او فلسطینی بندیان خوشي شي. قطر د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ د حماس او اسرائیلو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کوي. د دې اعلان وروسته حماس ډلې هم تایید کړه چې د دوو ورځو په مخه د اوربند د غزولو شرایط یې منلي. اسرائیلو ویلي دي چې د هر لاسو اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې به اوربند د یوې بلې ورځې لپاره وغځوي خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د حماس ډلې د پوځي وړتیاو د ځپلو لپاره به پر خپله ژمنه درېږي. او ولسمشر ولادیمیر پوتین د راتلونکي دریو کلونو لپاره د روسیې ملي بودیجه چې په پوځي لګښتونو کې 25% زیاتوالی ښیي توشیح کړه. په دې بودیجه کې د 2024 کال لپاره 6.6 تریلیونه روبله یا 415 میلیارده ډالره لګښت او د نږدې 1.6 تریلیونه روبلو یا 9.5 میلیارده ډالرو په اندازه کسر وړاندوینه شوې ده. د روسیې د پارلمان د ولسي جرګې یا دوما لخوا د دې بودیجې له تصویب وروسته د پارلمان رئیس ویچسلاو لودین وویل چې د دې بودیجې هدف په خاص ډول د پاوز تمویل او د نړیوالو بندیزونو د اغیزو کمول دي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د افغان ښځو یو ملاتړی بنسټ د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو کېدونکې سرغړونې وڅېړي. دا ډول غوښتنې څه اغیز درلودلی شي؟
دا ډول لیکونه مرسته کوي چې نړیوال خپلو مسؤلیتونو ته پام وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې په ټوله نړۍ او په تیره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې لري.
د سویډن د کرکټ په خزینه لوبډله کې لوبیدونکي افغان حریر چمتو هیله لري چې یو ورځ د خپل هیواد په لوبډله کې ولوبېږي.
زبه پر ډیر ویار او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولوبېږم که چیرې د افغان ښځو یوه لوبډله جوړه شي.
یونیسف وایي له پاکستان نه د راستنېدونکو کډوالو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي، خو ځینې راغلي کورنۍ بیا وایي
ماشومان خو دا یو دانه ما کلینیک ته تللی دلته دلته واکسین شوی دی، دا نور نه دي شوي.
نور راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین د ملاتړ په هدف د اروپا سفر پیل کړی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر راپور ته. د افغان ښځو د حقونو یو مدافع بنسټ وایي د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه یې غوښتي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو له بشري حقونو د سرغړونو موارد وڅېړي. طالبانو په تیرو څه باندې دو کلونو کې پر ښځو د ژوندون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي او ډېرې ښځې او نجونې یې له تعلیم او کار څخه بې برخې کړي دي. دا چې د دغو ښځو په لیک کې نور کوم موارد ذکر شوي تفصیل له احمد تکلاور.
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر په نوم د ښځو د مدافع ټولنې پرانیستی لیک لسګونه مدني فعالانو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مدافع ټولنو او شخصیتونو لاسلیک کړی دی. د دې ټولنې غړو په هغه لیک کې چې پرون یې د جرمونو نړیوالې محکمې ته واستول لیکلي دي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دوو کلونو کې د افغان ښځو بشري حقونه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلامیه او له ښځو سره د تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ښکاره تر پښو لاندې کړي دي. د دې ټولنې یوې غړې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د دې لیک پر یو برخه رڼا واچوله.
چتری اتحاد ملی زنان افغانستان مصمم شد.
د افغان میرمنو د ملی اتحاد چتر پریکړه وکړه چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته خپله دعوه وړاندې کړي. په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ له ټولنیز ګډون څخه د ښځو حس پر ښځو د کار او زده کړو او تحصیل بندیز او د ښځو د حقونو د فعالانو بندي کول او د هغوی ځپل هغه موارد دي چې په قطعي ډول له بشري حقونو او د ښځو له حقونو څرګنده سرغړونه ده چې باید دا موضوع له جزایی او عدلي پلوه تعقیب شي.
په دې پرانیستي لیک کې یادونه شوې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ښځې له جنسیتي اپارتایډ سره مخامخ دي او په ډله ییز او سیستماتیک ډول له خپلو لومړنیو انساني او مدني حقونو څخه بې برخې شوي دي. د بشري حقونو د دې مدافع ټولنې غړي وایي چې طالبانو د خپلو ګڼو فرمانونو په وسیله ښځې د ټولنې له بېلابېلو برخو څخه حذف کړي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې ته په پرانیستي لیک کې د خپلو حقونو د غوښتنې او مدني اعتراضونو په خاطر د یو شمېر ښځینه فعالانو د تعقیب، شکنجې، د هغو د بندي کولو او ورکولو، د ښځو د سوله ییزو اعتراضونو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د طالبانو لخوا د اعتراضونو د جرم ګڼلو او د مظاهرو د ځپلو یادونه هم شوې ده. د شنبهای ارغوانی د غورزنګ مشره او د ښځو د حقونو فعاله مریم معروف اروین وایي چې دا ډول لیکونه تر یوه حده نتیجه ورکولای شي.
چین نامه ها کمک کننده است تا جهان
دا ډول لیکونه مرسته کوي چې نړیوال خپل مسؤلیتونو ته پام وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې په ټول نړۍ او په تیره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې لري. خدا چې دا لیک به کوم ژور بدلون راولي ډېره څه مو نه کیږي. هغه څه چې طالبان یې له افغانو میرمنو سره کوي لوی جنایت دی، خو له بده مرغه د لویو قدرتونو د ګټو له کبله نړیوال په دې برخه کې عملي اقدام نه کوي.
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر فعالانې داسې مهال د جرمونو نړیوالې محکمې ته د طالبانو د حکومت پر ضد شکایت کوي چې یو شمېر معترضې میرمنې له هغې ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، منیجه صدیقی، بهاره کریمی او پریسا آزاده لهم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ښځو د بندي کولو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ښځینه فعالانو د بیګانی پرانیستي لیک په اړه هم طالبانو څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي و چې دوی د ښځو حقونو ته د افغانانو له دودونو او د اسلامي شریعت له اصولو سره سم درناوی کوي. د ښځو د حقونو فعالانو د طالبانو دا څرګندونې ډېرې نامشخصې او عمومي بللې دي.
و موریدل چې د افغانستان د خځو یو مدافع بنسټ په یو پرانیستي لیک کې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د خځو د حقونو په وړاندې سرغړونې وڅېړي. طالبانو په بیلابیلو برخو کې د خځو حقونه محدود کړي دي او په ظاهر همدې مسلې د نړیوالو او د طالبانو د حکومت ترمنځ واټن هم راوستلی او تر اوسه د طالبانو حکومت د هڅې او هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. سره له دې چې طالبانو په افغانستان کې خځې له هر ډول ورزش څخه هم منع کړي، خو یو افغان لوبغاړی وایي هیله لري چې یوه ورځ د افغانستان لپاره ولوبېږي. حریر چمتو چې اوس مهال د سویډان د کرکټ په خزینه ملي لوبډله کې لوبېږي، په افغانستان کې په ښځو لګول شوي بندیزونه ظالمانه بولي او د لرې کېدو غوښتنې کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
بدبختانه کې طالبان دخترها را نه مانه که مکتب یا ورزش برن.
دا ولس کلنه حریر چمتو ده چې اوس مهال د سویډن د ښځو د کرکټ په ملي لوبډله کې لوبېږي. حریر چې لومړی فوټبال کاوه وروسته یې کرکټ ته مخه کړه او ځان یې د سویډن د کرکټ تر ملي لوبډلې ورساوه. هغې ازادي راډیو ته وویل درې کاله کېږي چې کرکټ کوي او په لوبډله کې الراونډره ده.
اول د ټیم شهر ملوند کرکټ
لومړی د لوند ښار په لوبډله کې لوبېدله. مور پسې چې لوبې مو وګټلې د خپلې لوبډلې کپتانه شوم. له هغه وروسته د سویډان ملي لوبډلې لوبغاړې انتخابولې چې زه هم انتخاب شوم.
حریر چمتو چې په اتو نړیوالو شل اوریزو لوبو کې د سویډن د ښځو لوبډلې لپاره لوبېدلې، 15 وکټې یې اخیستې دي او په یوه لوبه کې غوره توپ اچونه د 19 منډو د ورکولو په بدل کې د دوو لوبغاړو اوټول دي. نوموړی وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبې هم تعقیب او لوبی استایی.
ما همیشه تعقیب میکنم مسابقه های
زدی افغانستان لوبی تل تعقیب هم او دیر خلو بیگی. زمادی راشد خان او نوین الحق توپا چوان خوخیگی محمد نبی او رحمت شا خط توپا هنکبی امداسی طول دیر بریلی دی.
کلشان بسیار محفق هستن.
حریر داسې مهال د یو اروپایي هیواد په ملي لوبډله کې لوبېږي چې په خپل هیواد کې انجونې د ورزش ترڅنګ له زده کړو هم منع شوي، خو نوموړی وایي هیله لري چې یوه ورځ د خپل اصلي هیواد په نوم په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
زه به په ډېر ویاړ او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولوبېږم که چیرې د افغان ښځو یوه لوبډله جوړه شي.
حریر چمتو د طالبانو لخوا پنجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه لوی ظلم بولي او د لرې کېدو غوښتنه یې کوي. سره له دې چې د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC یو شرط د ښځو د لوبډلې درلودل دي، خو دا مهال افغانستان د وازنۍ بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د ښځو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیوالې شورا تیر کال ویلي وو چې په قطر کې له طالبانو سره کتلي او هغوی د ښځو د کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه ورکړې، خو د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یاد لیدنه کې د کرکټ نړیوالې شورا ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړې چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو د دو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم دا محدودیتونه نه دي لرې کړي او نجونې او ښځې په افغانستان کې د زده کړو، کار او ورزشي لوبغاړو ته د تګ په ګډون له خپلو ډېرو حقونو محرومې کړي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ورځو تورخم ته. د بار وړونکو موټرو یو شمېر چلوونکي او سوداګر وایي د پاکستان حکومت له تیرو 3 ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټرې چې انګور پکې بار دي له تورخم دروازې تیر کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې د انګور ګواکې د تاجکستان او ازبکستان دی، خو افغانستان په خپل نوم صادروي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پر انګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګورې بار کړي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل له 25 ډېرې بار وړونکو موټرې له تیرو 3 ورځو راهیسې ولاړې دي او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې یاد انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ راغلي یو دا درې مشکله بیګاته او دې کې دی افغاني انګور بار دوی وی دا تاجیکی دی اوس به خبر روانه د کابل نه به ضمانت کیږي دا ګاډي دی
د انګورو سوداګر اته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دی وایي
انګورو خرابېږي د منځ زیاده خو ځان نرمه یو نه تر اوسه پورې خو نه دی خراب شي خو باید نور امکان لري خراب شي
نو موړی زیاتوي کننی موټرو ته اجازه ورنکړل شي نو تر سبا د انګور خرابېږي چې د او نورو سوداګرو ته به میلیونونه افغانۍ زیان واوړي دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ او له ځایي حکومتي مسؤلینو سره تر لیدنې وروسته یې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل یې خبرې کړي خو د یاد پلاوي تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې دا دویم ځل دی چې د باروړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستاني حکومت له لوري تړل کیږي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې د یو مسؤول خانجان الکوزي نظر هم ولرو خو له نوموړي سره تر بیا بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو چې نظر یې ولرو خو ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه د افغانستان له لوري چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لوري په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړیږي او دروازه پرې تړل کیږي هممهاله له کرښې هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې یو مسؤول ایمل شینواري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له لوري چې کوم انګور ورځي د حکومت رسمي تایید هم لري خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته صادر شي هغه وویل
درې ورځې کېږي چې انزلشل موټر په تورخم باندې د انګور ولاړ دي دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی دلته کسٹم ولیج دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیر کوي نو تاجکستان او افغانستان د انګور په منځ کې ډیر زیات ډیفرنس دی تقریبا 19000 ټنه د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګورو ټیکس دی نو دا یو ستونزه موږ ته رامخته شوې ده نو په دې کې موږ پرون یو 15 ساعته هړتال هم کړی دی
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور د خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې پاکستان د سیمال پر انګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تیره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه یې د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
اوریدونکو د افغانستان مسئلو ته بیرته راستنیږو په دې پروګرام کې ستاسو پیغامونه هم شته خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا اروپا ته روان شو څو د اوکراین لپاره ملاتړ ترلاسه کړي ویل کیږي چې بلینکن د دې سفر پر مهال ښایي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره هم مخامخ شي خو ګمان نه کیږي چې دواړه به خبرې سره وکړي احمد تکل او د موضوع تفصیل
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې تیره میاشت د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه او د امریکا او چین په سرمشریزه کې بوخت و پرون د اروپا پر لور وخوځېد څو په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د امریکا د یو بل مهم لومړیتوب یعنی اوکراین په اړه خبرې وکړې د اروپا لپاره د امریکا جګ پوړي ډیپلومات جیمز اوبراین ویلی دی چې لدې غونډې وروسته به بلینکن د چهارشنبه په ورځ شمالي مقدونیې ته ولاړ شي څو په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان او اس سی ای په غونډه کې ګډون وکړي ښاغلی اوبراین پرون خبریالانو ته وویل تمه ده چې بلینکن به د او اس سی په غونډه کې له اوکراین څخه د ملاتړ په اړه په رغنده بحثونو کې برخه واخلي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل شمالي مقدونیه چې پر اوکراین د یرغل له کبله د نورو لویدیځو هیوادونو ترڅنګ پر روسیې بندیزونه لګولي منلې ده چې دته د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون اجازه ورکړي روسیه هم د دې سازمان غړیتوب لري خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د روسیې دولتي ټلویزیون ته وویل چې د بلینکن او لاوروف ترمنځ کومه غونډه په پام کې نه ده ښاغلی اوبراین په دې اړه چې بلینکن او لاوروف به سره وګوري کنه له تبصرې ډډه وکړه او ویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنو کتنو مهالویش بدلیږي را بدلیږي پروسه کال د او ایس سی غونډه په پولند کې و، خو دې هیواد لاوروف ته په غونډه کې د ګډون اجازه ورنکړه چې دې کار د مسکو سخت غوسه وپاروله. د تیر 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته امریکایي چارواکو تر ډیره له روسیې سره د لوړې کچې تماسونه پرې کړي دي، خو له دې سره سره په تیره مارچ میاشت کې په هند کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې بلینکن او لاوروف لنډه کتنه سره وکړه.
خبرونو ور آخوا.
اوریدونکو په دې ټولګه کې به ستاسو پیغامونه واوري. د غراز به واوري چې له پاکستان یو شمیر راغلي کورنۍ ادعا کوي چې ماشومان نه واکسینېږي. خدا په داسې حال کې ده چې یونیسف وایي چې د پولي دواړو غاړو ته یې واکسیناتوران د همدې کډوالو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. صفي الله ستانګزي ته به غوږ شو چې د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر محمد یوسف کارګر په اړه د ځینو پخوانیو فوټبالرانو ادعاوې خپرې کړي چې دا یې په میچ فکسینګ یا د پایلو برخه کې په جوړجاړي او درغلۍ تورن کړی. ګارډین سره د فوټبال د ملي ټیم ځینو پخوانیو لوبغاړو له هغې ډلې پخواني لوبډل مشر جلال الدین شریعتیار او ګول ساتونکي اجمل ګیروال او یو بل لوبغاړي چې نوم یې نه دی اخیستی خبرې کړي دي. په مقاله کې راغلی چې دغو جرمني میشتو افغان پخوانیو فوټبالرانو کارګر په 2003 کال کې له نیپال او سیرالیون سره د دوو لوبو د پایلو په جوړجاړي تورن کړی. دغو لوبغاړو تور لګولی چې کارګر هغه وخت د دوی روزونکی و لیو پیژندل شوی میچ فکسر یا درغلګر ویلسن راج پیرومال او دانتن سره لاس یو کړی و. شریعتیار ګارډین سره په خبرو کې ویلي کارګر د نیپال په وړاندې د لوبې د پایلې د 2-2 مساوي کولو په خاطر دوی ته سپارښتنه کړې وه. همدارنګه د سیرالیون په وړاندې د لوبې لپاره 6-0 د لوبې د پایلې وړاندوینه کړې وه. د فوټبال د لوبډلې دغه پخواني کپتان ویلي اکثره له بهر ورغلي افغان لوبغاړي له کارګر سره پلان جوړ و چې نه غواړي په درغلیو کې دخیل شي، خو کارګر دوی ته د لوبېدو لپاره فیکس $2,500 وړاندیز کړی و. ګارډین لیکي د دغه فساد په ارتباط یې له مشهورو میچ فکسرانو یا درغلګرو ویلسن پیرومال او دانتن سره اړیکه نیولې، خو هغوی ځواب نه دی ورکړی. اخوا کارګر چې له 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشري په غاړه لري په دې تړاو تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2008 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپلې پلټنې بشپړې کړې او د تبرعات ورکړل شوی دی. کارګر ادعا کړې چې ځینې بهر میشتي خلک د ده او د فوټبال د فدراسیون د نومبدۍ لپاره هڅې کوي. تر دې ورهاخوا څو اونۍ مخکې بیا د فوټبال د ملي ټیم ځینو اوسنیو لوبغاړو په دې خاطر له ملي ټیم لاس واخیست چې وایي د فوټبال فدراسیون مشرتابه په تېره بیا ښاغلی کارګر په مالي فساد کې ښکېل دی او د افغانستان د تمرینو او کوربه سټډیوم یې له تاجکستان عربستان ته د پیسو او درغلیو په خاطر لیږدولی. فوټبال فدراسیون دغه تورونه هم رد کړي دي.
اوس هم راځو په افغانستان کې د پولیو د واکسین په اړه یو راپور ته. یونیسف وایي چې د دوی واکسیناتوران د پولې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي چې پاکستان په زوره افغانستان ته ستنوي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو ویروس یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې دی، خو یو شمیر هغه کورنۍ چې له پاکستان راستنول کیږي وایي چې ماشومانو ته یې واکسین نه دی ورکړل شوی. تفصیل په دې راپور کې و.
عبدالسلام چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکی او د اته ماشومانو پلار دی او یو اونۍ مخکې د تورخم له لارې افغانستان ته راستون شوی وی. افغانستان ته د راوختو پر مهال یې ماشومان نه دي واکسین شوي. هغه آزادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د پولیو واکسین یوې مسؤولې سرچینې چې د اجازې د نه درلودو له کبله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویلي وه دوی له پاکستان افغانستان ته په راغلو 14 لارو له 50 کلونو د کم عمره ماشومانو د واکسین لپاره خپلو ټیمونو ته دنده ورکړې ده، خو آدم خان چې د چمن سپین بولدک دروازې له لارې راستون شوی وی ماشومان یې د ګزنډ په وړاندې واکسین شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د لندې په پنځمه اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو ډله ایز اخراج د نورو مسلو تر څنګ په افغانانو کې د پولیو د ناروغۍ خطر رامنځته کوي. افغانستان او ګاونډي پاکستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغۍ له منځه نه ده تللې. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. په پاکستان کې د پولیو یا ګزنډ مخنیوي پروګرام د روان مریض کال په تلې میاشت کې ویلي وه چې په پېښور، کراچۍ، چمن او راولپنډي ښارونو کې د پولیو ویروس محیطي بېلګې تایید کړي دي. د دغه پروګرام مسؤولانو زیاته کړې وه چې دا نمونې د سپتمبر او روان کال اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. دا چې د طالبانو حکومت د پولیو د واکسین تطبیق او دغه شان په دې اړه د پوهاوي په برخه کې څه پلان لري موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان یې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په لویدیځو او سویلي ولایتونو کې به د دوشنبې په ورځ د پولیو واکسین د تطبیق څلور ورځنی کمپاین پیل شي. په خبر کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فالج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري. د ماشومانو او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نورالله چمتو کورنیو ته سپارښتنه لري.
پولیو ناروغي یو خطرناک ناروغي ده چې سبب د فلج د ماشومانو کېدای شي او دا یو رنځ د مور و پلار ته عمري او ماشوم ته هم ځورونکی دی چې هره ورځ چې مور و پلار خپل ماشوم ویني چې پروت دی خپل ځان ته رسیدګي نشي کولی سبب دی. نو دې لپاره چې د دې مرض مخنیوی وشي بهترینه لار دا ده چې ماشوم واکسین کړو.
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام مسؤلینو او یو شمیر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلي وه کورنۍ له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په دې اړه مخکې ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو ویروس له خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلک ډیر او نامنظم تګ راتګ په دغه هیواد کې د پولیو ویروس د خپرېدو مهم لامل بللی و.
په همدې سره دغه خبری مجله هم پای ته ورسیده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نینجان شهید د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت د شار څخه د غزنی پوهنتون یو محصل یم. غواړم چې موږ ته چارواکو پورې ورسیږي. د غزنی پوهنتون د لیې نسل تون له کابل او زموږ د ناوړه اقتصاد له امله نه شو کولی چې پوهنتون دوام ورکړو.
السلام علیکم. زه د آزادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي. موږ سامانونه ګرځول کېږي. موږ ریکارډونه لرو. ریکارډونه راسته ایستل کېږي. ورورک پیسې په نه کار راسته اخیستل کېږي. ورور
نو زه ثانی مهارت نه غواړم چې دا خپل د لغمان پرسونل لیست تر غیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته په ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او اولادران یدن له امیر المؤمنین له خواهش کوم چې دا حمله دې بدله شي. که دا حمله دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي. خلک ولسونه نږدې کوي. دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي راډیو چې ډیر ملندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګ زبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سوال ټکر ټکر در پوتره دي. سونه ماجرین در پوتره سو ټونه سونه مرسو سونه سونه دکې زایس یو به تعالی دی او کې سي جوړ سي. نو سلام با احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.